در امواج آزادی. بقیه برنامه‌های ما را دنبال کنید. خدا نگهدار.
سلامونه از ستړي مشي په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې دي. تاسو مخکې کله ساده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونه پیلو. د راپورونو له مخې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت د ناپیژندو وسلوالو په بریتس کې لږ تر لږ یو لس زیارت کوونکي وژل شوي دي. د یو شمېر سرچینو له قوله په راپورونو کې ویل شوي دي چې بریت د نهرین په زاړه ښار کې د سید پاچا چې پاشا زیارت هم مشهور دی پرون پنجشنبه شوی او ویل شوي چې په دغې بریتس کې صوفیان او ملاتړ یې په نښه شوي دي. تر اوسه ځایي چارواکو د دغې پیښې په اړه څرګندونې نه دي کړې او نه هم چا یا کومې ډلې مسؤلیت اخیستی دی. خو د بغلان پولیسو اسلامي اژانس ته ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي. تر دې مخکې په افغانستان کې پر صوفیانو او نورو شیعهګانو د ډېرو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی دی. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د مسافرو لیږدونکو موټرو پر قافلې تر وسلوال برید یو ورځ وروسته د غلطه پارېدونکو کسانو د امنیتي ادارو پر ودانیو حمله کړې دي. د کورمې یو شمېر اوسیدونکو او ځایي خبریالانو د صدر لوی مشال څنګه ته ویل چې د نومبر په 28مه پارېدلو خلکو له پاړه چناره د باندې د احمدزیو او ملیخیلو ترمنځ د پوځي امنیتي پوستې سوځولې دي. دوی وای غنو خلګو په پانچنار کې د باب کرم پونوم دروازې ته هم زیان رسولې دي او په دې خار کې د پاکستاني ملیشو ځینې تاسیسات هم سوځولې دي. د کورمی پولیسو او امنیتي چارواکو لا د تاریخوالي د پیخو څرنګوالي او د مخنیوي لپاره د حکومتي اقداماتو په اړه څه نه دی ویلي. خو د فرانسې خبري اژانس وایي چې چارواکو د کورمی زولې په مختلفو برخو کې ګرزبندیز لګولې دي او د موبایل او ټلیفون خدماتي زندولې دي. په همدې حال کې د کورمې پالیزیو او بیګین کې وضعیت خورا ترنګلې دی ځکه هلته هم سنیان او شیعهګان مورچلو ته ختلې دي. د دې وضعیت په دلیل په کورمې کې د تګ راتګ لپاره او ټولې کاروباري مرکزونه هم تړل شوي دي. د نومبر په 28مه وسلوالو په کوزه کورمې کې د مسافرو پر موټرو برید وکړ چې پکې د چارواکو ځایي مشرانو په وینا د وژل شوو کسانو شمېر 50 تنو ته رسیدلی دی. د ترکیه پولیسو پرون پنجشنبه په غری ښار کې د یو بارلون کې موټر د تلاشۍ په ترڅ کې 13 افغان کډوال او څلور انساني قاچاقبران ونیول. له دې جلا پولیسو د دغه ښار په یو زاړه کور کې د 9 افغان او یو پاکستاني پناه غوښتونکو د نیولو خبر هم ورکړی دی. ترکیه رسنیو د پنجشنبه په ورځ د غری ښار د پولیسو له قوله راپور ورکړی چې په دې ښار کې په دوو بیلابیلو سیمو کې 950 افغانان او یو پاکستاني نیول شوی دی. د کسان تر نیولو وروستا د بهرنۍ وګړو د استولو مرکزونو ته انتقال شوی دی. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ پرون پنجشنبه وویل چې دی به د فلوریدا پخوانی لوی څارنواله پام باندې د عدلي د وزیر په توګه ونوموي. دا وروسته له هغې ده چې د نوموړي لخوا د پوسته نومول شوی کاندید میټ ګینز پر ځای د لګول شوو جنسي تورونو په ترڅ کې اعلان وکړ چې له دغې دندې تیریږي. باندې د ټرمپ یوه سخته مدافع وکیل ده. هغه د ټرمپ د احتضا په نوموړۍ محکمه کې چې پر نوموړي له وخت څخه د ناوړې ګټه اخیستنې تورونه لګول شوي وو خو محکوم نه شو، یوه مدافع وکیل وه. تورن په بخښنه سره ترامپ تورن شوی و چې له اوکراین سره د امریکا پوځي مرستې په دې پورې تړي چې هغه هیواد دی. د هغه مهال د مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه څېړنې وکړي. ترامپ په ټولنیزو رسنیو کې ویل له ډېرې مودې راهیسې د عدلي وزارت زما او نورو جمهوري غوښتونکو پر ضد د وسلې په توګه کارول شوی چې نورې باید مخه ونیول شي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطلب واوریدل شي. بغلان ته باور شو چې په زیارت کوونکو برید د چوال د چاله خوا شوی دی. یو دغه برید کې څومره مرګ شو بلاوخته د چې طالب چارواکي په اړه څه وایي په دغه روسته جوسیات ترکړو. په جنوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تبعیض له منځه لاړ شي. دا چې دغه دایمي استازولۍ په دې اړه د افغان میرمنو په اړه نور څه ویلي دي تفصیل به په راپور کې درکړو. ننګرهار ته به ورشو چې د ننګرهار اوسیدونکي وایي دوی ته باید هوایي ډګر جوړ شي ځکه ستونزې ډېرې دي.
کومه فربانه دغه یو سخت مزل کول او وحځای کول او ډیر دوران زمون په دغه لار باندې مایوب شو او شهیدان شو.
پکتیا ته هم ورزو د کروندګر ستونزې در سره شریکوم.
مګه ټول کال په دغه باغ باندې خواري وکړو. کله چې د حاصلات وخت راشي مګه ته هیڅ هم په لاس باندې رانه سي 500 روپۍ 100 روپۍ حتی هغه خريټ 100 روپۍ نه مړه جگہ نه دي.
د سر بیره د کروندګر په کې بساسې پیغامونه هم ورونه مطالبه مشته ملتیا مغوره.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موضوع فريده سيال د شفيق يرد تخنيکي چارو په سمبلخت قربانه يو. د راپور لمخې د بغلان په نهرين لسوالي کې پرې و زیارت د ناپېژندو وسلوالو په بریټ کې یو لس زیارت کوونکي وجل شوې دي. همدا شی په اندوري اس نوري سره په استډيو کې د نوري سپ ستړي مشوي په خیر راغلي کې دغه پیخي پړه نور چوس یاترا کړې.
بله فریده جان د بغلند نهرین ولسوالۍ پرې وزیارت د ناپیژندو وسلوالو د برید د مرګ ژوبلې جزئیات تر اوسه کرن نه دي. د یولسو کسانو او د غرض د لسو کسانو د وژل کېدو خبره شوې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې دا برید تېره شپه د نهرین په زاړه ښار کې د سید پاچا آغا چې په سید پاچا جان زیارت هم مشهور دی هغه محل شوی چې د صوفي طریقې زیارت کوونکو د جمعې شپې لپاره پکې راټول شوی و او عبادت کاوه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر تصویرونه خپاره شوي چې ظاهرا پکې د پیښې له ځایه په خونو کې دننه د یو شمیر وژل شوو کسانو جسدونه ښکاري خو ګرانه ده چې کرهوالی یې په خپلواکه توګه تایید شي. د نهرین د زاړه ښار یو اوسیدونکي چې د امنیتي دلایلو له امله یوازې ځان رباني و خود ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې وژل شوي اکثره کسان د دوی د کلي او سیمې اوسیدونکي او یو شمیر یې د خپلوان دي. نوموړي د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه وویل
سهار ناڅاپه خبر راغی چې راسي دغه سی یو پیشه سوي ده. هلته لاړو چې وملیدل یو لس کسان چې زموږ خپلوان دوستان او د قوم خلک وو وژل سوي وو. دوه تنه د پلوخمدي اوسیدونکي وو او نه تنه زموږ د کلي سیمې او زموږ له خپلوانو څخه وو. یو یې د نصرت الله په نوم زما د تره زوی دی او نور د همدې کلي او یو جماعت خلک وو.
د ښاغلی رباني په خبره دا دوه دی چې جمعې په شپو یو شمېر کسان د زیارت ته ورځي او شپه په عبادتونو سبا کوي. تر اوسه پورې دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی خو یو شمېر رسنیو د بغلان د امنیې قومندانې د ویان له خولې خبر ورکړی چې ویلي دي د دې پیښې په اړه څېړنه پیل کړې ده. د 2021 کال د اګست په 15مه چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي په دې هېواد کې پر صوفیانو او شیعه د صوفیانو او شیعهګانو په ګډون په مذهبي لګه کوي او د هغوی په عبادت ځایونو د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې پر یو شمېر هزارهګانو چې له دایکندي ولایت نه د غور ولایت مرکز فیروزکو ته په لارو تر څو د عراق له کربلا څخه ورغلو زیارت کوونکو ته هرکلی وایي. په لاره کې پرې برید وشو چې پکې شاوخوا 14 تنه ووژل شول. د هغه برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش واخیست. تر دې وړاندې په افغانستان کې پر مذهبي لګه کوي دو لوی بریدونه د 2014 کال په پسرلی کې په کابل او کندوز ولایتونو کې د صوفیانو د طریقې پر امپایروانو شوي وو. د کابل په دارالامان کې د صوفیانو پر یو خانقاه په برید کې د مسؤولو چارواکو له قوله لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او اتاویا نور ټپیان شوي وو. له دې پیښې یوه اونۍ وړاندې په کندوز کې هم په یو بل برید کې په یو جومات کې صوفیان د عبادت په مهال په نښه شوي وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال په دې پیښې کې د وژل شوو کسانو شمېر 3 تنه او د ټپیانو 3 تنه ښودلی وو. د دغو دواړو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی او هغې ډلې چې طالبان وایي سخته ځپلې خو واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د بشپړ امنیت په ټینګښت کې هغوی ته یو سرخوګه جوړ کړی دی.
ډیره زیاته مننه کورودان همکار می نوریاس نوری و چې په بغلان کې پر زیارت کوونکو د بریټ پاړه روستي چوسیات راکړل. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د ایمی استاسولی او سفارت د خزو په وړاندې د تبعیض د لمنځوړو کمیټې لپاره خپل څلورم دوري راپور چمتو کوي. د یاد استاسولی مستشار ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا راپور چې د خزو غک پورته کول او روانو ننګونو ته د رسیدو د پای ته رسیدو لپاره یو فرصت دی باید د 2015 کال تر فبروري میاشتې پورې چمتو او یادې کمیټې ته وسپارل شي. تفصیل په دې راپور کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي وای د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کمیټې یا سیداو له دې استازولي څخه په رسمي ډول غوښتي څو د دې کمیټې لپاره خپل څلورم دورې راپور چمتو کړي. د استازولي مستشار او د بشري حقوقو د برخې مسؤل محب الله طیب ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا راپور د ښځو غږ پورته کولو او روانو ننګونو ته د رسیدو لپاره یو فرصت دی.
نمایندگی دائمی افغانستان چه میفهمه که گزارش چهارم دوره
افغانستان دائمی است از ودی پویشی چه در چلورم دوره ای راپور یو بیلی راپور ده نو لکلی چه ده دی راپور ده چپ گول و وقتنه ترلاسه کردی پا دی حتا که ده چه وشی کولی خزی ده خزو ده خود فعالانی او دی موضوع تا الوان ده افغانستان دنن او بحر بند ستونه پا دی پروسه که شامل کردی
بیرون از افغانستان دی پروسه سهیم بسازه.
د ښاغلي طيب په خبره دا دوري راپور په هرو څلورو کلونو کې یو ځل چمتو کیږي او سیداو ته سپارل کیږي چې د افغانستان په اړه وروسته یو یې په 2019 کال کې چمتو شوی و. یا د استازولۍ او سفارت د پنجشنبه په ورځ په خپل ایکسپانه هم د دې راپور په حق له لیکلو سربېره ویلي د ملګرو ملتونو سازمان غړي هیوادونه او وړوند سازمانونه په افغانستان کې د سیستماتیک تبعیض او جدي سرغړونو په اړه ژورې اندېښنې لري. د سفارت په بیان کې د غشن ناغلی په 2021 کال کې واکته د طالبانو لبیا رسیدو وروسته د ښځو د حقوقو په برخه کې سخت په شاته ګرامینسته شوی دی. داسې مال چې طالبانو ته لدا کړی چې د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه دا چې افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. د ښځو د حقوقو فعال جولیا پارسي د سیداو لپاره د افغانستان د څلورم دورې راپور چمتو کول یو ښه فرصت بولي.
ما فکر میکنم ای فرصت
زه فکر کوم دا یو ښه فرصت دی. هیله لرم چې دا ځل یو ښه پرمختګ ولري او اړین اقدامات ترسره شي. باید فشار راوړل شي څو د افغان میرمنو حقونه په افغانستان کې ځانګړي شي،
زنان در افغانستان مشخص شوه.
خود ښځو د حقوقو یو بل فعال نسرین حمیدی بیا یوازې د راپورونو جوړول کافي نه بولي او دا هم په فشارونو ټینګار کوي.
نړیواله ټولنه باید په نړیواله کچه طالبان منځوي کړي، اقتصادي او سیاسي فشارونه ورباندې زیات کړي او د ښځو د حقونو لپاره جدي او پایله درلودونکي ګامونه پورته کړي.
افغانستان په 2003 زیږدیز کال کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیداو لاسلیک کړ. د سیداو په نوم د نړیوال کنوانسیون له مخې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونه شي. تر دې مخکې د جرمني، هالند، استرالیا او کاناډا په ګډون یو شمېر هیوادونو له طالبانو غوښتي وو چې د دې کنوانسیون اصولو ته غاړه کېږدي چې د مخالفت په صورت کې به له افغان ښځو سره د تبعیض قضیه په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې شي. د نړۍ 190 هیوادونو سیداو تصویب کړی چې دا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو تر ټولو پراخ تایید شوي تړونونه تشکیلوي. هغه غړي چې د کنوانسیون له میکانیزم سره یې موافقه کړې کولی شي چې نور غړي د کنوانسیون د اده شویو سرغړونو په اړه وننګوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساته. د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباو بهرنیو کډوالو د چارو د مرکز مشر اعلان کړی دی چې دغه هیواد ته د پاسپورت او ویزا لرونکو افغانانو ورتګ زیات شوی. د چیلاتې څه دی تفصیلی په راپور کې اورو.
له ایران څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو له زیاتېدو سره هم مهاله تازه ځینو ایراني چارواکو اعلان کړی چې دغه هیواد ته له قانوني اسنادو سره د افغان وګړو ورتګ زیات شوی دی. د ایران د تسنیم خبری آژانس د راپور لمخې د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباعو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی پرون چهارشنبه د اقرب په 13 ویلي هر ورځ له افغانستان څخه له 4000 زیات وګړي د معتبر پاسپورت او ویزې لارې ایران ته داخليږي او دا شمیر ورځ په ورځ په زیاتې دوه دی. یار احمدی پیران کې د قانوني او غیر قانوني کډوالو شمیر شاوخه شپږ میلیونه تنه خودلای او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې بیا اسناد افغان کډوال پرته لدی چې خپل هیواد ته ستانه شي بل لار نه لري. خو په ایران کې له قانوني اسنادو لرونکو افغان کډوالو سره هم د ناوړه چلند په اړه اداګانې موجودې دي. امید چې په ایران کې افغان کډوال دی لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل سره لدی چې هغه په پاسپورت او ویزه ایران ته تللی او د ویزه د پای ته رسیدو وخت کې هم لا ډیر پاتې دی خو لا هم په ویره کې ژوند کوي. نوموړي د ایران د پولیسو د چلند په اړه وویل
زمانی هم که اینا وارد ایران میشن با ویزی که میان
کله چه افغانان ایران تا داخلیگی سره لدی چه ویزه هم لری دیر کم مامورینی پریگدی چه داخل شی خود دیر دست کسان چه نیولکی گی مستقیم اردو زای تلیگل کی او لحق زای ده تایبات او اسلام قلی پولی تلیگ دول کی گی
مرز اسلام قلی میسازش که و طرف تردش میکنه برای افغانستان.
د ایران د کورنۍ چارو وزارت د اتباعو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی دا هم ویلي چې ایران هر کال افغانستان ته 15,000 ویزې ورکوي. خو سره له دې ټولو ولې افغانان له قاچاقي لارو د ایران خاورې ته ننوځي؟ هاشم یو بل افغان کډوال دی چې د خپلې کورنۍ د مالی ملاتړ لپاره قاچاقي ایران ته تللی. وایي چې د پاسپورت او ویزې ترلاسه کول په افغانستان کې ډېر سخت دي. هغه زیاتوي چې له ده سره د نورو په ګډون ډېری افغانان اړ دي چې د قاچاق ګواښونه ومني او غیر قانوني لارې وکاروي. هغه د قاچاقي لارو د ستونزو په اړه وایي
برای قاچاقبر ما آمدیم نفر 10 میلیون تومان
موږ هر قاچاقبر ته 10 میلیون ورکړی. لار په بشپړ ډول غواخه ډکوه. لمړینی خطر وو، د ورکیدو خطر وو، د غلا خطر وو. موږ دا ټول په خپل سترګو ولیدل.
په ایران کې د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو د چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی په داسې حال کې هره ورځ ایران ته په قانوني توګه له 4,000 څخه د ډیرو افغانانو د داخلېدو خبره کوي چې مخکې ایراني چارواکو ویلي یوازې د ایران د خراسان ردوی ولایت څخه هره ورځ 3,000 بې اسناد افغانان نیول کیږي او اخراجیږي. د هغوی په خبره د روان هجري شمسي کال تر پایه پورې به 2,000,000 بې اسناد افغان کډوال لیران څخه وېستل شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته د ختیځ ولایتونو سیدونکو وایي چې د هیواد په ټولو زینونو کې هوایي ډګرونه فعال دي او مسافرین په اسانه کولای شي چې د هیواد په دننه او د نړۍ ګډ ګډ ته له دغو میدانونو الوتنې وکړي. خو په ختیځ زون کې د دوی په خبره دوی له دې نعمت هم محروم دي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکي شکایت کوي وای دوی پښته هوایي ډګر کې بهرنۍ هوادونو ته په الوتکو کې د سفر لپاره کابل ته ځي او د ماهیپر په کګلیچن سړک د لارو بندې دوه عمله په وخت خپل هدف ته نشي رسیدلی. د کونړ او ننګرهار دوه تن اوسیدونکو حاجی سید عظیم خان او تاولا خان ازادي راډیو ته وویل
د ختیځو ولایتونو د هوایي ډګر بند پاتې کېدل ټول مشرقوالو تا یو رقم څنګه دا اوس په مای فر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ځای کول او ډیر ځوانان زمونږ په دغه لار باندې مایوب شول، څوک شهیدان شول. نو هله مدادک د هوایي ډګر فعال کړي
زمونږ حاجی صاحبان کله چې حج ته ځي یا عمرې ته څوک ځي په تکلیفي کابل پورې ځي یا هلته پرواز موجود نشي نو په هغه صورت کې بیرته دوی راګرځي بل ورځ ته مجبور دي چې بیرته راشي جلال آباد ته یا ننګرهار یا خپل اړوند ولسوالیو ته تلل شي.
څلور میاشتې وړاندې د ترانسپورت او هوایي چلند ادارې مسولینو ژمنه کړې و چې په یو میاشت کې به د ننګرهار هوایي ډګر د ملکی الوتکو پروازونو ته چمتو شي او د ختیځو ولایتونو مسافر به د کابل هوایي ډګر ته د رسیدو لپاره د ماهی پر مرګونی لارې له مزل کولو خلاص شي. خو لا هم ترې ملکی الوتنې نه دي پیل شوي. د یاد هوایي ډګر د ملکی برخې مسول مولوی یتق الله وسیق د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس ته هغه مهال ویلي وو
ان شاء الله العزیز په لاندې وخت کې
دا زیری به ان شاء الله تاسو وبرې د خیره چې داریانو لپاره به ترتیب جوړ شي، نو ډیر کار سود ښکاري ان شاء الله پاتې دی.
ځای وسیدونکو ازادي راډیو ته ویل د طالبانو د کړو ژمنو څلور میاشتې په پوره کېدو دي، خو لا هم د غشمنې نه دي پوره شوي. د ننګرهار هوایي ډګر څخه د ملکي الوتنو د بیا پیل کېدو په اړه د خلکو غوښتنو او د ازادي راډیو پوښتنو ته د راپور تر خپرېدو پورې ځای چارواکو ځواب ورنه کړ. خاطیزوال وایي د جمهوریت په شل کلن دوره کې د ننګرهار هوایي ډګر کې بهرني ځواکونه میشتو او ملکي الوتکو ته پکې د کېناستو اجازه نه وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان په اړه باندې د هغو کسانو چې په بیلابیل ولایتونو کې ستونزې لري وروسته به ستاسو پیغامونه هم درته ولرو. خو اوس هلمند ته ورځو. د هلمند اوسیدونکي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د توکو بیې لوړې شوې دي چې درنیولو وسې نه لري. تفصیل له سیمې په دې راپور کې ورو.
د هلمند ولایت اوسیدونکي وایي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي د سخت ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي د توکو بیې دومره لوړې سوي دي چې د رانیولو وسې نه لري، او د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دې ستونزو د حل لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. د هلمند دا اوسیدونکي وایي که څه هم د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیې کښته سوي، خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې په بازار کې لوړې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د ډالرو په ارزښت کې کموالی باید د توکو په بیو مثبت اغېزه ولري، خو برعکس نرخونه ورځ تر بلې لوړېږي چې د دوی د اقتصادي ستونزو لامل ګرځېدلی دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
په بازار کې خو ډیر نرخونه ډیر هاوچ تر رسیدلی دي، ډیر ګران دي، خلک ډیر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول ځکه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډیر ضعیف دی، نو هغه فارم به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي امارت څخه غوښتنه دا ده چې کنټرول پر کړي.
بخیر ډیر هغه زیاته کړې دي، تقریبا وچه ډوډۍ ته وسول اړه و چې ډوډۍ لا وز داسې په مشکلاتو تکلیف پیدا کړي. اسلامي امارت څخه مو غوښتنه دا ده چې پر دا سرحدو پر دغه باندې څه ټینګار وکړي، مسلات کم کړي، د مسلمانانو د پاره چې څه دغه خوراکي مواد په کښته کې مته ماف شي.
موږ دغه مشکلات دي چې تجارانو هم دغه نرخوسه ډېری کښته او پورته لري. مثال د غوړو ګټه 15 لس کال داري ده، هغه دونه تفاوت راوي چې دی وخت راځي 1500 کښته او پورته راځي. نو باره تجار نشي کولای چې ډېر شی راوي په اندازه راوړي، نو خامخا دغه مشکلات ولري.
دا د یو بانکي سیستم دی، بانکي بانکونه اولیه نه کېږي، بانکونه باندې او بل د لو سره سره دا ګراني جوړه د لو سره سره کم راځي.
د هلمند دا خلک د دې ستونزو د حل لپاره د حکومت او د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د توکو د کنټرول لپاره د جدي ګامونه پورته کړي، او د کرنې او مالداري لپاره دي هم لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. هڅه مو کړې چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د ښاروالۍ د ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د اقتصادي چارو کارپو انجینر نصیر احمد احمدی په وینا په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي اصلي لامل د دې هیواد د تولیداتو نشتوالی دی.
یو غټ کوي لوی عامل یې هغه دی چې موږ په خپل ملک کې د ډیرو شیانو هغه تولیدات نه لرو، د خارج څخه راکړه ورکړه کوونو. هغه کې هغه اکثره شیان په ډالر باندې، ډالر په اکثره اوقاتو کې لوړ ځي. نو د ډیرو شانو یو غټ عامل دا دی چې هغه موږ ته په لوړې به په ګران به باندې تمامېږي.
په هلمند ولایت کې پر داسې مهال د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړېږي چې په دغه ولایت کې د کرنې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، ځکه چې د اوبو د کمښت له امله کروندګر خپل ځمکې نسي خړوبولای. د دې ولایت شاوخوا 50% خلک په کرنه او مالداری پورې تړلې دي چې د خلکو اقتصادي ورسره کښته لویږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پکتیا ولایت یو شمېر بزګر وایي چې د تیر پرتلای د مړو حاصلات ډیر او کیفیت ښه دی، خو پیرودونکي لږ او بیې چټي دي. دوی غوښتنه کوي چې د مړو د ساتلو لپاره دی بڼوالو ته سړې خونې جوړې شي تر څو د خرابېدو مخه ونیول شي. بل لور ته ځایي چارواکي وایي دوی اړوند ادارو همدارنګه نړیوالو او خصوصي بنسټونو سره په اړیکه کې دي چې په پکتیا کې د مړو د ساتلو لپاره سړې خونې جوړې کړي. تفصیل په دې راپور کې
د پکتیا بڼوال وایي چې سږ کال هم د مڼو د حاصلاتو بازار سوړ دی او بیې ټیټې دي. د دوی په وینا نه د مڼو د ساتلو لپاره سړې خونې لري او نه یې بهر ته د صادرولو څه لارې شته چې مڼې یې له خرابېدو وژغورل شي او پر وخت خرڅ شي. د پکتیا یو بڼوال جمیل ویل،
موږ ټول کال په دغه باغ باندې خواري وکړو، کله چې د حاصلاتو وخت راشي موږ ته هیڅ هم په لاس باندې رانشي. 500 روپۍ، 150 روپۍ، حتی هغه ښه ریټ 100 روپۍ نه مڼه جګه نه ځي. دغه غوښتنه ده چې موږ تا دې مونو یو د سې زمينه برابره کې شي په وای ساتو او یا مقصد تجارت خارج تخلاص کې سیمه منی خارج ته وځي.
پکتیاوال بڼوال اندیښنه سرګندوي کچیر دې مونو حاصلاتو ته په داخله او بهر کې بازار موندنه ونی شي نو د حاصلاتو ډیره برخه یې ځای شي. یو بل بڼوال لال محمد وایي،
دا غدې موږ سکل محصولات ووځي بازار ورته پیدا شي، کدا دا رقم ته پات شي په دغه موږ باندې تاوان ده. غو د سبا سیمه یو د سې جې تلرل دې ساتنې خو ساتلې بم وایو ټیم ته بده بمې خو کېدای شي تجار پیدا شي.
د یاد سیمه بل اوسیدونکو روزی خان د دوی د میوه د حاصلاتو د پلور د ستونزې اوږدمهاله حل دا بولی چې اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دوی ته د سړو خون شمیر ډیر کی
په چیرته د سړی خون زیات شي منې به زیات وساتل شي د خلکو په ګټه ده. بس نو څو زیات جوړیږي یو نه ډیر خدای دا سړی خونه موږ ته جوړ شوې دی او باغ دې پاره ده. نو نور بس کلی کې دوه سړی خونې دي در نو چیرې کې چې سړی خونې مګه ارزه پېښنه دا شاید چې ډېر جوړې سي ډېره په ګټه ده.
د پکتیا د احمد ابا یو بڼوال محمد نبی بیا په داخل کې د مڼو د پروسس لپاره د فابریکو د ارتیا خبره کوي. وایي
دولت نم دا غوښتنه ده چې د جوسو یو فابریکا د خلکو د لپاره خاص کر پکتیا کې جوړه کی تغه کوم حاصلات سیمنګ ته لاست راځي، هم به د باغانانو د لپاره یو ښه لاست راوړنه وي، هم به د تجار د لپاره یو ښه زمينه سازي سوي وي، ځکه چې پکتیا کې د باغونو شتون بيخي زیات ده.
بلوري تزوی چارواکی وای دوی حادثه پیل کړی تر څو د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د مڼو د حاصلاتو لپاره سړی خونی او د پروسس ماشينونه نصب کی. د کرن رئیس محمد حمین هاشمی وویل،
موږ هم د پکتیا ولایت کې کوشش روان کړی ده چې د خصوصي سکتور په توسط باندې یو معیاري سړی خونه جوړ کړو چې د غسر په څنګ کې ټول وسایل او اسباب د پروسس هم موجود وي چې بل پر دې کې د اسباب میوجات زیات شي هغه بیرته پروسس شي او مربوطه ارس هغه د جهان دنیا کې په میوجاتونه پیدا کیږي پروسس نه وروسته هغه ته رجوع کړئ.
که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیان او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډیر دی. مڼه د افغانستان لوی صادراتي محصولاتو شمیرل کیږي چې له کورني بازار سربیره هند، پاکستان، عربي متحده امارات او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم صادریږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا خبره می کوله د ازادي رادیو ته چې د ازمر ده هلمند ولایت کې چې کې پولیسوالي کې دا وب ډیر ورځ په ورځ کښته روانې د خلکو چاره به راخرته وب ولاړې 200 متره سمسیولان ورچول دا به را پیتاب لري کې لن لري کې سمسیول لري نو مخلوق په دا عذاب اخته دی ورور کزما ژغ تر د مشرانو پر ورسې چې دا مندوان وته چې کوندونه ورته جوړ کې یا دا دامه څه د کچې کې د دامه څه واله ورته راکښ کې ورور د مخلوق ډیر په عذاب دی.
سلامونه او نیکه هلی د ازادۍ رادیو ته او ټول محترم اوریدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رانا او خایس دی، هغه زنانه وی کا مردانه. مثال منګه یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخې مخوي ګټو ویزو او د پاسپورت د چند خرچه کچیر زمنګ په خپل ملک زنانه وشار متخصصي د کور دننه علاج هم ارزانه تماميږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټول اقتصادي دزګه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام، طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات و آزادی رادیو و ریدو کار کوم کو سلامونه وایم ما د سلام عرض می دای دا ډیر مشکلات جوړ کی دا تلویزیون نشرات باندې ویډیو باندې دا په تمام نړۍ کې نسته تمام نړۍ کې دا سی قانون او دا حکومت وو نه دی لري الله دې خپل خیر کې موږ ډیر په دې باندې خوش یو باید رسنۍ آزادې رسنۍ باید رسنۍ او خپل خبرونه وته یو مسلمان ورسی دا طالبان یو شکار چې دا ویډیو باندې تصویر باندې دا هم نه کې امکان نه لري
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مې کې درته د ازادۍ ملما پروګرام لرو خطر هغه وړاندې ورزو لندو خبرونه ده دا راپورن لمخیه د بغلان په نهرین لسوالی کې پر یو زیارت د ناپیژند وسلواله په بریت کې لږ تر لږه یو لس زیارت کوونکي وژل شوی دي د یو شمېر سرچینو له قوله په راپور کې ویل شوی چې بریت د نهرین په زاړه ښار کې د سید پاچا چې پاشا پاشا زیارت هم مشهور دی پرون پنجشنبه شوی ویل شوی دي چې په دغه بریت کې صوفیان او ملاتړ یې پنخه شوي تر اوسه ځایي چارواکو د دغې پیښې په اړه څه نه دي ویلي او نه هم کوم چا یا کومې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت منلی خو ځایي طالب چارواکو ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې کوي د خیبر پختونخوا په کرمه کې د مسافرو پر لیږدونکو موټرو د کاروان تر وسلوال برید یو ورځ وروسته د غلطه پارېدلو کسانو د امنیتي ادارو پر ودانۍ وو بریدونه کړي دي د کرم یو شمېر اوسیدونکو ځایي خبریالانو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل نن پارېدلو خلکو له پاړه چیناره د باندې د احمدزیو او ملیخیلو ترمنځ د پوځ امنیتي پوستې سوځولې دي دوی وایي چې ګڼو خلکو په پاړه چیناره کې د باب کرم په نوم دروازې ته هم زیان رسولی او په دې ښار کې د پاکستاني ملیشو تاسیسات هم سوځولې دي د کرم پولیس او امنیتي چارواکو لا د تاوتریخوالي پیخی د څنګهوالي او د مخنیوي لپاره د حکومتي خدماتو په اړه څه نه دی ویلي پرون په کوزه کورمه کې د مسافرو پر موټرو په بریت کې د ځایي چارواکو مشرانو په وینا باندې د وژل شوو کسانو شمېر 500 ته رسیدلی دی د ترکی پولیسو پرون پنجشنبه په غری ښار کې د یو بارون کې موټر د تلاشي په ترڅ کې د شپمن کډوال او څلور انساني قاچاقبران نیولې لدې جلابیا پولیسو د ښار په زړه کور کې د نه وشت افغانانو او یو پاکستانی پناهغښتون کې د نیولو خبره کړې ده د ترکی رسنیو په خبره د کسان تر نیولو وروسته د بهرني وګړو د ایستلو مرکزونو ته انتقال شوې دي ترکی سکان ګڼ شمېر هغه افغانان چې د دوی په خبره غیر قانوني دي هیواد ته ورغلي وو بیرته افغانستان ته لیږلي دي او د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون پنجشنبه ویل چې دی به د فلوریدا په خانه لوی څارنواله پام باندې د دلی د وزیر په توګه ونوموي د وروسته له هغې ده چې نوموړي له خوا په دې پوست ته نومول شوی لومړی کاندید میټ ګینز پر ځان د لګول شوي جنسي تورونو په ترڅ کې اعلان وکړ چې له دغې دندې تیریږي باندې میرمن باندې له دې وړاندې د ټرمپ یو سخته مدافع وکیله وه
آزادی ملمه
د آزادی ملمه قدر من اوریدونکو زما فرشتي سحق سلامونه ومني نن مو پخپرونه کې ملمه د پښتو ژبې د یو خاص سبتلرون کې یو مخکخ شاعر کاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی کاروان صاحب خبرونه ته خره غلی مننه چې زموږ بلنه مو منله
ډیره مننه فرشتي ګولې ما ستاسو د خبرونه اوریدونکو ته مینا سلامونه او درناوی
کاروان صاحب په چیر ته یاست ژوند مو څنګه تیریږي
نو ژوند خو خدای الحمدلله دا ژوند خو دا څه دچې د الله تعالی نعمت په خوست کې اوسېګه ما خوست کې وکړه د تور وړې ورته وای د خوست له خار نه دا 12 کیلومتر لري دی کله کې مو ژوند خوګ دی او خلکو سره دوستانو سره ملګرو سره نو دا خبره دا ده چې سړی چې ار چیرته وي دغه د ژوند هر لحظه چې دا د خدای ښکلا ده د خدای مینه دا نو دغه مینه او خلا باید سړی باید بډیر از پېښلا باندې یعنی ورسره ډیر جوړ وسیږي
کاروان صاحب په سر کې کا دارته وای چې د شیرونو پاړه په افغان ټولنه کې موضوعات ډیر زیات پراته دي تاسو په خپل شیرونو کې لڅنه ډیر زیات الهام اخلي
نو خبره دا ده چې دا ما او ته ژوند باندې خبره وکړه د ژوند هر لحظه یو بیل رنگ لري هر لحظه د ژوند کورزی وی که سپی وی که هفتی وی که میاشتی که کالونه وی لزان سره ډیر د ادب لپاره د شعر لپاره د خبرو لپاره د مینې لپاره ارسل لرلای شي ډیر. نو موږ تاسو ته کوم ژوند چې دی نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي، مثال امن دی او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده، دا ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شعر کې رامخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داسې خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ، د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته، په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نو نهیلیو نه امیدونو کې به دې کوم شعرونه دي.
که تاسو خپل پر چاپی آثار وغږیږئ، څومره کتابونه لرئ او څومره آثار مولا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي، که په دې اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ.
ولې نه، ما خو اول د شاعرۍ کتاب له ماښامه تر ماښامه پېښور کې چاپ کړی و، سل پنځه کاله دېرش کاله به کېږي. نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي، و فکر کوم بیا هغه پسې له نرګسه تر نرګسه د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتاب ګای و وړوکی. هغه نه وروسته بیا د ښاپېرۍ ورغوی په نوم یو کتاب و، بیا پسې زرزری وزرې، بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجموعې یو زرغون د نغمو سین په دې کې راغلی. بیا وروسته بیا ټول زما مجموعې په نغمزیک د زمانې په نوم باندې کتاب کې راغلی، او د یو بل نوی کتاب هم ورسره و، په خدای انسان خوږ دی. او ماشومانو ته مې ځینې شعرونه لیکلي و، درې مجموعې وړې وړې خپرې شوې دي. خوب نو داسې رښتیا کېږي، دا د ماشومانو ته شعرونه دي، داسې اوږدې غونډې منظومې دي، د سولې سبق دی او خوښ چې ماشومان وي. دغه کتابونه دي. نو نور هم داسې یو څه فکر کوم، یو دوه نور هم داسې څه چاپ شوي وو، اوس په لاره نه هېر دي. نو دا نوي کتابونه مې نثرونه مې بېخي ډېر لیکلي دي، او تلویزیونی او راډیوي ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي، د مستقل کتاب ترې جوړېږي. کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما داسې عاطفي لیکنې کولې، د زړه خبرې په نوم، هغه هم ډېر غټ کتاب ترې جوړېږي. او ماشومانو ته ناچاپه شعرونه مې ډېر لیکلي دي، وړې وړې کیسې مې هم ډېرې لیکلي دي، دا مې هم نه دي چاپ کړي. او خپل شعرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلي کومه، نو بس د چا خبره، وخت هم ډېر و، شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده، اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده، خو زیاته شاعري را سره ده.
کاروان صاحب، د کتاب پر چاپ په هم خبرې ولرو، خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنې سره شعر سره مینه لري، ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي، هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینوالو ته پاتې. تاسو مخکې تر ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر و چې چاپ شو، کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و؟ ځکه دا اول کتاب، اوله تجربه ډیره خوږه، تاسو دا غلهزې نه راتوي.
او بالکل استاد، خبره ډیره ښه ده. اول خدای د عمر خبره، هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم و، او په دا خدای انسان غ فطرت ته کنه چې په ځواني کې ډیر سړی د پېښلا د شهرت مینا او شوق هم ورسره دی. او بیا دا خو چې یو نوی کتاب دی چپ کېږي، دا هم ورته ډیره لویه خبره ښکاري. یعنی پېشتلا لکه لویه فتحه، لکه لوی برای ورته ښکاري. نو هغه موسم کې ورته ډېر خوشحاله وم. اوس چې عمر سره تېرېږي، کتابونه مې ډېر را سره پاتې دي، ځینې دوستانو هم وایي، خو باور وکړه چې لیکم یې، خوند هم ترې اخلم، کیف هم ترې اخلم، او خپل زړه د زړه غوټ هم پکې سپړم. د لیکلو نه خوند اخلم، خو د چاپ دپاره مې دومره ډیره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وا دومره ډیره تلوسه مې نه ده.
کاروان صاحب په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندو یو ټولنه لخوا په خپل مصرف چاپېدل، اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي، د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي، یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي، دا څومره د شاعرانو پر احساس، د دوی پر ذهنیت او هغه الهام چې باید دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د لپاره ولري، په دې باندې څومره ناوړه اغیزه کړي؟
او دا ولا ډېره مهمه پوښتنه ده. خامخا ناوړه اغیزه خو په دې کوي چې دغه ما تاسو ته د ځوانۍ خبره یاد کړه، نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي، مخکې به دا امکانات و چې وي خپرندوی ټولنې به مثال پیسې به هم نه ترې واخیسته، یو سل دانې کتابونه به هم ورکړل او داسې هغوی به مفت چاپ کړل، نور حق و زحمه خو هغوی هم نه ورکوله نور دنیا کې چې دا. نو دې ته به هم ډېر خوشحاله و. نو اوس دا نهیلي په دې ده چې لکه یو تا چې یو فصل دې کرلی وي، هغه فصل ته د لو په وخت کې وی نه ریبې، حاصل یې وانخلي یا ګلۍ پې وشي او یا همدغسې په هغه مځکه کې توی شي، نو دا یوه نهیلي ده، یو مایوسي ده. بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دا هم د پخوا په څېر نشته، هغه خپرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري.
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو، تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړي دي، ناصر کې هم لیکنې کړي. په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري، تاسو څنګه ارزوئ دا برخه، دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې آسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل آسانه دي یو که نظم؟
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق هغه د لوړ ذوق ولا څښتنان یې خوښ کړي، ما ته خو ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه، یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی، د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته، نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې، په ډېر عاطفي انداز باندې، په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي، یو داسې یو کیف سرور پکې وي، په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی، په هېڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي، د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه هم تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي، تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولنه فوق لدار لوبوي، ځکه دا نو مخکې به کتابونه چاپ دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه و، ډېر ښه تخیل به ورسره و، ډېر ښه هنري انداز به ورسره و، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په انټرنیټ هغه د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه ته لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري، یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک که په دنیا په په اصطلاح باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلي. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاستئ، که دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولري؟
نو مخکې ما ورته په دې رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله به رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه اچېدي یا د واتساپ ګروپونه جوړ کړي دي، یعنی دا تقریبا دغسې په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي، یوه مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واتساپ ګروپونو کې، د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. او ښوونې نه د پخوا په څېر هغسې غونډې نه کېږي منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان، مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته. یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. او هغسې په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغسې یو څه ټکنۍ شوي دي. هو، خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېدا، کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده. کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست وي، په مورچه کې ناست وي ښکار دپاره، ګرچې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی، خو یعنی داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي، نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په اصطلاح برخه ورکوي، او ډېر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب، څنګه چې تاسو پوهیږئ، د هر ټولنې نیم وګړي، نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده. په هر برخه کې، په اوسنی حالاتو کې، اوسنی شرایطو کې، دغه اوسنی حالاتو د ښځینه شاعرانو پر فکر او پر سبک باندې څومره اغیزه کړې ده؟ تاسو هلته یاستئ، پخوا په دا وروستیو لسو کلونو کې ښځینه شاعرانو په منځ کې ډېره ښه د شعر او د شاعري او د ادب په برخه کې، خصوصا د پښتو ژبې ادب کې، ډېر پرمختګ شوی و، ډېر زیات مونږ ډېرې تکړه شاعران یې درلودې. خو په اوسنی وخت کې دوی آثار نشته، د دوی لیکنې ډېرې کمې شوې دي. آیا د وخت او د تحول او دغه شرایطو تر اغېزې لاندې راغلي دي؟
نو ما مخکې دا خبره ده، د خلوت کېدل و خبره مې وکړه، د مراقبې خبره مې وکړه. دا خو لکه څنګه چې د نارینه و شاعرانو هغه مشاعرې، هغه غونډې، هغسې سیستماتیک او منظمې نه دي. د دوی د ښځینه شاعرانو یا د نجونو شاعرانو او دې باندې خو بیخي، یعنی دوی باندې خو بیخي دغه شرایط حلقه تنګه شوې ده. خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده، دغسې جنکۍ شاعران هم، ښځینه شاعران هم دغسې ګروپونه لري، ګروپونو کې خپل د زړه خواله سره کوي، خپل شعرونه هم سره شریکوي. نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم د یو هنرمند هغه نبوغ راویښوي زما په نظر باندې. یعنی شعر و شاعري هم دغسې یوه مینه ده چې دې سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي، بیا نو سړی یو شاعر اوج ته پکې رسیږي. نو زه فکر کوم چې د ښه شعر دپاره د ډیر د خلا نه مالامال شیر د عاطفه نه مالامال شیر په داس شرایطو کې په ډیر انزور شرایطو کې باید لا وغوړیږي.
برته کې تاسو پر شاعری را وګرځو، تاسو خپل آثارو کې کوم شعر ډیر زړه ته برانځ دی، د کوم شعر د چې تاسو یعنی هر وخت پر شعر فکر کوي هغه مو ذهن ته رسیږي، هغه کوم شعر ده؟
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډیر خوښ وي کنه، نو زه خپل ته کله کله نو شعر لیکم یا کوم دوستانو ته چې ولولم دا څنګه نفسیاتي ګورم چې دوی به چرته کې
په آخرو کې کدا راته وایي چې ځوانانو ته نوی نسل ته څه ویل غواړي چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي شعر لیکنې سره مینه لري تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړي یا نور لیدنې نور څه هم غواړي شعر لیکنه؟
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې ول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند را کړی دا د ژوند شیبه شیبه له الهام نم خالی نه ده، له ښکلا نم خالی نه ده، د شعر له مضمون نم خالی نه ده، یعنی دې سره زړه وتړي. او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو فطري مینه ده دومره وی چې یعنی تل کس سل په سلو کې یا یو تر ډیره بریده یعنی شعر دی لپاره جوړې. ته دا فکر کوي چې زه شعر ونه لیکم، شعر ونه وایم، زه نیمګړی یم، زما ژوند پیکه دی. نو هغه خلک دي ورسره چې دغسې فطرت وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي. تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی، که علم دی، که فلسفه ده، که کسبونه دي، که ټکنالوژي ده، چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نه شي رسېدی. نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی په ټوله معنا له شعر سره وتړي، له هنر سره دی وتړي، او دغه شاعرانه شبو سره دی وتړي چې هغه د شعر زیږندې وي. نو بس دغه مینه چې دا لیونۍ مینه چې دا د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي په هغه کې سړی بیا اوس ته رسېوي یو لارې یو منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی.
کاروان صاحب، په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده، په دې اړه که لنډ راته ووایې چې د کرکټ مینه وال
یاستئ؟ ولې نه په سترګو ده همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه زما په ذهن کې دا د کرکټ مثال ما وایي چې تاسو دا درکړم. کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده، نو زما جواب دا وی چې وسړیا ته چې کم تکي ستاپو هډیره بیا سره دغه سره وتړه. کرکټ چې په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان له هویت دوی په نړۍ کې وځلوله. او بل راز خبره دا چې په افغانستان کې زموږ متاسب د ژوند په دې چارو کې دا کا پوهه دا کا علم دا کا کسبونه دي کا نور څه دي، یعنی دغه څه د کرکټ غونډې چا ورسره زړه نه دی تړلی. اوس وګوره کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه، او کرکټ یعنې دغه موږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنی په تیر په یو کا جمهوریت او کوس او افغانستان حالات چې هغه ژوند چې هغه امکانات دومره نه ول ک نور نړۍ سره خو دوی د لیونې مینې په زور باندې دغه سی کرکټ دغه سی دنګ څوک ته ورسول چې اوس دنیا ورته حیران ده. نو کرکټ ما د لپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې لپاره الهام بخونکی دی که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی که پوه ده که علم دی که کسبونه دي که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي دغسې اوس ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ځوند باندې په دې اخرو کې ډېر لیکوالان ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول د وطن نه ووتل کله مو ذهن ته راونه ګرځېد چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافري ته مو زړه ښه نه کړ؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي خو زه دوی ته هم ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلي دي او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته هم راځي او هغوی چې په بهر کې دي هیله ده چې د خپل وطن سره همداسې مینه وکړي په هر کار کې چې پوهیږي هغه پاکې داسې کوشش وکړي چې بیا به مو د دې کار له برکته د دې کسب له برکته د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسېږي. زما خپله ولاړ نو نه پوهېږم نمې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه د خپلوانو نه دغسې یو نه پوهېږم داسې یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه د خپلوانو نه.
کاروان صاحب تاسو لسیزې کېږي کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی اوس مو ځوان په څه روان دی د ځوان شرایط مو څنګه دي آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره ده داسې ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه دا د خلوت خبره مو وکړه د شعر په برخه کې کنه نو دا ژوند چې دا یو امتحان دی او زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګړګړو سره مخ دی خو نا امیدي یم د چا خبره ګناه ده نا امیده کېږو به هم نه. افغانان ډېر د مینې خلک دي انشاءالله چې ټول به زړونه سره نږدې کوي دوی به انشاءالله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي دښمنۍ به پکې نه وي او یو مینه به وي یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله زمونږ سره په خبرونه کې میلمه وی خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې ډیره زیاته مننه کور ودان. ترن اوریدونکو د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده وس هم د خبرونې په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوې شعر وو
د شپېلې غږ زړه مې لزنګ مینځي په خوږو تړمو خوږو د شپې له غږ ماته زړه راولي هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی د غره په سر کې زیارت خو وینې سپېرو خاورو خړ دی ها چې په زړه کې آواز د شپې له و ناس پر دے لمدا غوٹ بدلل اس ترنا نئے دی راشنو لہاو نئے نئے معشومان دکلی دنائی قلم چوڑ بھی پا کاغازن کے رسمون کاغی پا دے رسمون کے راتا دی نغمے در پلے چڑیر کالون اڑان دے زوم د کلمہ شوم پاپ سانو کی بمے اورے دو ربا دادم د درخانے پدوار ولے چکے با د بنگلو شرنگ پسور تالو او پسیر پبام کلب چ گلاندا ما د بہارا ما یوڑا دیو ترابان ما با زړل هر وسی رات مشرام ببی ولی جاڑی دا خو کی سادا طریقیا خو ندی خو تسلی با زمان کی دلا پوری کیا هغش با هم دیر خپا شبم چپو کوٹا کے پنا سارا لا بدرائی خاپی رئی بر پسی بندے دروازی او کھڑکے دکلی نجونے ورطا ناس دیوے پا مینہ پا شاوت بدرائی جمالا دو وزر و جامو کے پادا گڑے دا کھلا با موسکوا او کھلا پا خندا گڑے دا زما ترخوا هم راغلا ما یلا سنا دو زرو پا جانو و غلل دخط لمن ای پست مستوا لکا پاستو ماسترانجو لکا ورخم دو وطن لکا دشاتو دمچیو دتنکی ملکی یاد نرگس دپانو نرم بدن ما جان پا خیال کی شہزادہ سیف الملک بللو ما دا بدرے لجیبا یو پوست او نرم دسمال ہم را پٹ کر چی میں پرسترگو پر مخ او مخ نشخ دشو یو خوش بو اپا کی جسل نرگس پسی نرسی دل چی دلوانگو لوی بازار ید کو گرد ہم نوو زبی حسی تو مروان چی و پیخ وشوا بدرائی ناچا